درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سربریم او د ازادي رادیو د خبرونه د بهروز دلیری په تخنیکی امرسته وړاندې کیږي. تر هرڅه د مخه پام وکړئ مهمو خبرونو ته. په داسې حال کې چې طالبانو د خپلې واکمنۍ د څلورم کال په مناسبت نن په کابل او نورو ولایتونو کې مراسمو ته آمادګي نیولې، د ملګرو ملتونو کارپوهانو په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د دوی استبدادي واکمنۍ رد کړي. په اعلامیه کې راغلي دي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقوقو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي. طالبان په افغانستان کې واک ته ستنېدل د فتح ورځ بولي او ټاکل شوې ده نن یې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې په کابل او ولایاتو کې تجلیل کړي. بلخوا له هېواده بهر د طالبانو مخالفینو تابعا نیولې ده چې په دې ورځ په څو هېوادونو کې د غونډو په ترڅ کې د طالبانو واکمني وغندي. د افغانستان په اتو ولایتونو کې نن او سبا د سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت د هوا شناسي ادارې خبرپاڼه وایي چې په نورستان، کونړ، ننګرهار، غزنی، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا کې د بارانونو او سیلابونو اټکل کیږي. د غراس په شمال ویدیزو، لویدیزو، جنوب ختیځو او مرکزی ولایتونو کې د شدیدو بادونو اټکل شوی دی. په پېښور کې د پولیسو مرکزی دفتر پرون وویل چې چهارشنبه شپې مهال وسلوالو د پېښور په حسن خیلو کې پر تاڼه ډزې وکړې چې پکې یو پولیس ووژل شو. بیان وایي وسلوالو د چهارشنبه په ورځ په بر دیر کې د پولیسو پر ګاډي حمله وکړه چې پکې درې سرتیري ووژل شول او شپږ نور ژوبل شول. دغه راز په همدې ورځ په کوز دیر کې پر پولیس پوستې په برید کې یو سرتیری وژل شوی دی. بیان زیاتوي چې پولیسو د اګست په 14مه په بنو کې پر یوې پوستې د وسلوالو برید په شاته بولی دی او په پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. پر پولیسو د تازه بریدونو ذمهواري لا چا نه ده منلې. د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ته سره کینی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یوې معاملې ته چمتو دی. بل ورته پوتین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه او ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکي او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. د اوکراین په درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان له خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو پیښو او تحولاتو تفصیلي ریپورټونه په ګډه اورو. واکته د طالبانو د بیا ځلي ستنېدو څلرمه کالیسه او له نړیوالې ټولنې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو غوښتنه.
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروایي د دې لامل شوې چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هر ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ د هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
سیګار وایي طالبان د نړیوالو مرستو په ویش کې لاسوهنه کوي. د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د جګړې په اړه نن خبرو ته سره کینی. په پکتیا کې د کورنیو محصولاتو د نندرتون په اړه هم یو ریپورت لرو.
قالین اوبدلو په برخه کې د هیواد شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه د هواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه.
نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې د دوی په ټکو د طالبانو زورواکه او استبدادي واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو د هر ډول اقدام په وړاندې مقاومت وکړي. دوی په یوه اعلامیه کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو د څلور کاله پوره کېدو په تړاو خبره کړې، زیاته کړې چې د افغانستان خلک په ځانګړي ډول ښځې او نجونې په خپلو بنسټیزو حقوقو او ازادیو پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې نن د اګست 15مې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول، د ملګرو ملتونو کارپوهانو له نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د طالبانو زورواکه او تاوتریخوالي کوونکې واکمني رد کړي او د دې ډلې د رژیم د عادي کولو لپاره د هر ډول هڅې په وړاندې مقاومت وکړي. دوی د دې ورځې په تړاو په خپله اعلامیه کې زیاته کړې چې د افغانستان وضعیت جدي دی، خو دا باید یوه له لاسه وتلې قضیه ونه ګڼل شي او نړیواله ټولنه باید د دې روایت پر وړاندې چې ګواکې دا حالت د مخنیوي نوړ یا نه بدلیدونکی دی ودرېږي. په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو په څلور کلنه واکمنۍ کې افغانان په ځانګړي ډول ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو او ازادیو په وړاندې د پرله پسې او زیاتېدونکو بریدونو سره مخ شوي دي او طالبان پرته له دې چې مشروعیت ولري یو تبعیضي او د جنسیت پر بنسټ ظلم محور نظام یې رامنځته کړی چې په ټکو یې دا د بشریت پر ضد جنایت او د جنسیت پر بنسټ د ځورونې څرګند مثال ګڼل کېدای شي. دغو کارپوهانو همدارنګه ویلي چې اقدام نه کول د طالبانو پونکې واکمنی ورځ تر بلې پیاوړی کوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه افغان نجونې چې د طالبانو د بندیزونو له امله له زده کړې محروم شوي دي وایي د نړیوالې ټولنې چوپتیا طالبان ځواکمنوي. د دوی له ډلې یوې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د غږ د بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
زه فکر کوم چې د نړیوالې ټولنې چوپتیا او بې پروایي د دې لامل شوې چې طالبانو نور هم پیاوړي شي او خپل فشار هره ورځ پر افغانانو زیات کړي. نړیوال ملاتړ باید رښتینی، دوامداره او له فشار سره مل وي تر څو بدلون رامنځته شي او د افغان ښځو او نجونو غږ په هرې پرېکړې او خبرو اترو کې واورېدل شي.
د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو د زیاتېدونکې ځپنې پر وړاندې باید له نړیوالو فشارونو او حساب اخیستنې نیولې، د مدني ټولنې تر ملاتړ، د جنایت په توګه د جنسیتي توپیر په رسمیت پیژندلو او د بشر دوستانه مرستو تر زیاتولو پورې له دې ټولو لارو اقدام وشي. کارپوهان ټینګار کوي چې په افغانستان کې بدلون په تر ټولو ښه ډول سره د افغانانو لخوا رهبري کېدای شي، خو دوی دا کار په یوازېتوب سره نشي کولی. دوی په خبره په اصولو ولاړ، متمرکز، دوامدار او د پیوستون پر بنسټ نړیوال ملاتړ ته اړتیا ده او دا نه یوازې د افغانانو په ګټه بلکې د نړیوالې ټولنې په ګټه هم دی. په دې اعلامیه کې د بشري حقونو د پراخو سرغړونو یادونه هم شوې، لکه په عام مزر کې د مونږ خپل سرینیونې ربړونه، د اعتراضونو ځپل، د خپلواکو رسنیو غلي کول او د لږکیو پر وړاندې د طالبانو پراخ تبعیضونه. دا په داسې حال کې ده چې نن د طالبانو د بیا واکمنېدو څلور کاله پوره شول. دوی د 2021 کال د اګست په 15مه چې د 1400 لمریز کال د اسد لورشته می سره برابر ده، د کابل په نیولو او د پخوانی جمهوری نظام په نسکورولو سره خپل دوهم ځل واکمنۍ پیل کړه. دوی د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو پر حقونو نقص او د رسنیو فعالیتونه محدود کړل او د نړیوالو سازمانونو لخوا د بشري حقونو په پراخو سرغړونو، نیونو، شکنجو او ناقانونه وژنو هم تورن شوي دي. خو د طالبان حکومت تل دغه تورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د ټولو وګړو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي، هغه ادعا چې ډېری افغانانو او نړیوالو ته د منلو نه ده.
د طالبانو د حکومت د بیا واکمنی په څلرمه کالیزه میلیونونه نجونې د تعلیمي او تحصیلي بهیر څلور کلن شاتګ جاړي. څه باندې 1400 ورځې وشوې چې نجونه تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو نه محرومې شوي او د لوړو زده کړو دروازې په مخ تړل شوي دي. نور تفصیل په دغه رپورت کې.
کله چې د دفتر نه راتللم نو په لاره کې د هلکانو د مکتب فراغت و، زه پوه شوم چې زما هیلې څومره نیمګړی دي.
شبانه په کابل کې د لسم ټولګي زده کوونکې وه چې د طالبانو حکومت راغی او له دې یې د تعلیم د دوام حق واخیست. هغه وایي که یې ښوونځی نه و بند شوی، سږ کال به د پوهنتون په دویم ټولګي کې وه. شبانه له ازادي رادیو سره خبرو کې ویل دا او همزولې لدې کړيږي چې هلي نیمګړي پاتې دي او څوک غاګ نه اوري. شبانه وایي د کورنۍ هغو هلکانو چې تر دې کشران وو او دې ورسره رقابت درلود اوس پرمختګ کړی خو دا په کور ناشته ده.
زه مکتب وخت او مګو تقریبا په و مواتم سنت کې وو ما به دې زه په پنځه نه تاسو نه مخکې خلاص کړم زه به تاسو نه مخکې دغه رښتیا ته کامیاب شم. هم ژوند د تقدیر له برعکس وکړل ا دې دوی کانکور وایي سبب له ورځ دی امتحان ورته او زه له هغه څنګه مو مکتب نه دې خلاص کړم.
دا یوازې شبانه نه ده چې له بیبرخلیکۍ کړيږي. ملګری ملتونه وایي 2.2 میلیون افغان جونې تر شپږم ټولګي پورته ښوونځیو نه بیبرخې شوې دي.
لورونو سره یو ځای ښوونځي تل تلتلم خو اوس چې کله دوی سهار وختي ښوونځي ته ځي نو زه کوښښ کوم.
دا د ښوونځي بل زده کوونکي هر واده چې وایي خپل جنسیت جوړوي او هیله لري چې کاش کې دا هم په نرینا جنسیت دنیا ته راغلی وای. هریوا وای د دې او ټولګیوال ورور هلی دا و چې ژورنالیزم وای.
ورور می دا یغم دا هله درلودل چې یو ژورنالیست شي او ما هم دا هله درلودل اوس هغه وینه ماغه په هنتون هم وای او بلا بل زای کی دند هم لري نو زه چې هغه وینه ما نو زما یو زینې د مافیاتونو لامل زما خزتوب لري دا چې یو خصه یم نو ما تر زخ نه راکول کیږي او په ما باندې محدودیتونه لګیږي نو ډیر سخت خفقېګه ما وزو ان کاش چې زه هم حلق وای نو اوس به زه هم تر خپل هلو رسیدلی وای.
لزکړو او تحصیل محروم انجونې داس محل خپل نیمګړی هلی جاړي چې د طالبانو حکومت د خپل بیا واکمنۍ څلورمه کلیزه لمانځي. طالبانو د 2020 کال د اگست 15مه وخت لر رسیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو خوانځي بند کړل او د همغه کال د دسمبر په وروستیو کې د نجونو په وړاندې د پانتونونو دروازې هم وتړلې. هغه مهال د نجونو یوازینی هیله روغتیایي نیمل وړ زده کړو ته و چې په کابل او لوی ښارونو کې زده کړو دوام درلود. خو د 2023 کال په دسمبر کې دغه نیمه عالی تحصیلي موسسې هم د نجونو په مخ وتړل شوې.
په مرکزونو کې نسایب لدی متخصصین زمنګ ډیر کم دي لرو پروتو ول سوالیو کې خو ایوازه ما غد ټولنې قابلیت یا ما د ټولنې نرس چې تربیه شوې دي هغه کار کوي او تازه نه د سپینې صحیدی چلته ایوازه یو قابلیت.
دا د افغانستان یو روغتیایي کارکونکو د چې د موضوع د حساسیت لپاره نغواړي خپل نوم واخلي. دا وایي کله چې ولس او حکومت د نجونو د خوانځیو او په هنتونونو د خلاصون هڅه نه کوي بیا د روغتونونو او کلینیکونو کې د خزینه ډاکټرانو تمه هم نه لري.
وخت چې دا خلک وایي چې خزی د پکور کینی نو بیا چې شفخانو ته زی بیا د زنانه ډاکټر توقع نه کوي. جامع کې وازه د خزی زیګون وازه د خزی امیدواري نه ده. ځینې د نور مشکلات دي چې وخزی نشي کوله د جلدی د نظر د اورتوپیدی د نظر مثلا د جراحي د نظر یو امور کده بواسیر په مشکل باندې اخته نو د زنانه جراحت ضرورت لري کې مردانه ته دا په دغه وخت کې زنانه نرس ته ضرورت لري چې ولري کوم مردانه نرس ته ضرورت ده. او موږ اساسه ټولنه چې فرهنګي او سنتي او مذهبي ټولنه ده کچرته دی وی سینې الټراساوند ته ضرورت ولري دا باید خزه او کې کنري او کې کدا چرته د سیو جلدی تکلیف ولري چې باید دا د مریض د لمنې د خوانه معاینه شي دا معاینه وای دی خزه جلدی ډاکټر او کې کنر جلدی ډاکټر یو دا ټول هغه څه دي چې باید په نظر کې ونیول شي او د خلکو دا چې وای خزه دې په کور کې نه خزه بیا دې په توقوم د دیونه لري چې شفخانو ته زی اولنې غا کې په شفخانو کې دی چې خزینه ډاکټر لاري کې نه لري نرس لاري خزینه کې نه لري.
د طالبانو حکومت په لومړي سر کې خونځي او په هنتونونه تر دویم اعلان یا امر سانی پورې بند کړل خو اوس د خونځیو د بندیدو څخه باندې 1400 ورځې او د په هنتونونو د بندیدو شاوخوا 1250 ورځې ووته. د همدغه بندیزونو بیا زده کوونکي محصلان او خپل عام افغانان پرې کوي. د هلمند د مساکلا یو اوسیدونکی وایي د ولسوالۍ په کلینیک کې د خزینه ناروغانو شمیر زیات خو ډاکټران او نرسان بیخي کم دي.
بیخي زیات مخلوق هم دی د ناروغان بیخي ډیر دي نو د نرسان ډیر بنایي ته کم دي. چې د ودرنه ډاکټران نشته مګر دا مخلوق ډیر دی چندان دې هم نه پرسیږي.
د طالبانو د همدی بندیزونو لکبله ګان شمیر کورنۍ له وطنه پتیخت دي او هڅه کوي چې د خپل لونو د تحصیل هلی پوره کړي.
اولس او حکومت په دواړو باندې موږ دا غږ ده چې د موږ خوندې مه احتیاج وي، د موږ خوندې مه محتاج وي، موږ پاکستان، ایران یا نور.
دا قومي مشر محمد خان کټوازی دی چې وایي د شپږو لورانو پلار دی، او په خبره یې که د زده کړو دروازې ورته خلاصې نه شي دای هم ممکن کډوالۍ ته مجبور شي.
موږ سبا د یوې ولادت ستونزې لپاره یا د غاښ درد لپاره روان یو په اسلام آباد یا لاهور کې یا په کوم کې یا په هغه کې په تهران کې طبعا هغه کوو، تدابیر کوو. دا مو هیواده، دا مو خاوره ده. دې خاورې مملودین صاحب چې څوک ماته ملیونه ډالر راکړي دې خاورې زه نه وځم. لیکن یوازینۍ ستونزه مې دا ده چې بل خپل خدای تعالی شپږ لورانې راکړې. که چیرې د مال لورانو ته زده کړو دروازې بندې نو شاید دا شی ما مجبوره چې زه ووځم بلې خواته ځان وباسم.
د طالبانو حکومت په خوا ویل چې د نجونو تعلیم او تحصیل ته د شرایطو په برابرولو بوخت دي، خو اوس داسې ښکاري چې دغه بندیز د طالبانو د حکومت د تګلارو یوه برخه ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله یوه وروستۍ مرکه کې وویل چې مشران د نجونو د تعلیم او تحصیل په اړه شرعي ملاحظه لري. د دوی مشران د نجونو لپاره یوازې دینی زده کړې مهمې بولي، او له همدې کبله یې په هیواد کې د دینی مدرسو شمیر زیات کړی. د طالبانو د پوهنې وزارت ویلي د خپلې واکمنۍ په لومړیو درې کلونو کې نږدې 23,000 مدرسې جوړې کړې چې شاوخوا 300,000 نجونې او هلکان پکې زده کړې کوي. د اسلامي همکاریو سازمان، ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه او اسلامي هیوادونه بیا د نجونو پر عصري زده کړو بندیز له اسلامي نصوصو د طالبانو خپل تعبیر بولي، او وایي پر نارینه او نجونو دواړو دینی او عصري علوم فرض دي. دوی وایي ښځې د ټولنې نیمایي برخه ده او حق لري چې په ساینسي، طبي، انجینري، تخنیکي او ان امنیتي او پوځي برخو کې د زده کړو زمینه ورته برابر شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا او روسیې ولسمشران د اوکراین د شخړې د پای ته رسولو په موخه نن د متحدو ایالاتو په الاسکا کې خبرو ترسره کینی. په دې درې نیم کلنه جګړه کې چې د دوهمې نړیوالې جګړې راهیسې په اروپا کې تر ټولو لویه ده، لسګونه زره کسان وژل شوي او په میلیونو اوکراینیان د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په الاسکا کې د دواړو مشرانو ترمنځ د غونډې په درشل کې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په جګړه کې یوې معاملې ته چمتو دی. ترامپ د فاکس نیوز راډیو سره په مرکه کې وویل چې هغه باور لري چې پوتین قانع دی چې د الاسکا د سرمشریزې غونډې په جریان کې یوه معامله وکړي. ترامپ وویل هغه به یو جوړجاړی وکړي، زه فکر کوم چې هغه به یې وکړي او موږ به یې وګورو. بل ورته په مسکو کې پوتین د کرملین لخوا په یو خبره شوې ویډیو کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ترامپ د هڅو ستاینه وکړه، او وی ویل چې سپینه ماڼۍ د دښمنیو د پای ته رسولو او هغو هوکړو ته رسیدلو لپاره چې ټولو ښکېلو خواوو ته په زړه پورې وي خورا انرژي لرونکې او صادقانه هڅې کوي. د ترامپ د خبرو څخه څو ساعته مخکې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی په لندن کې د برتانیا صدر اعظم کیر ستارمر سره د امنیتي مسایلو په اړه خبرې وکړې. زلنسکی له غونډې وروسته وویل په هر ډول سیناریو کې به اوکراین خپل ځواک وساتي. هغه زیاته کړه موږ د واقعي دوامدارې سولې لپاره د امنیتي ضمانتونو په اړه په تفصیل خبرې وکړې. زلنسکی د داسې شرایطو د رامنځته کولو وړاندیز وکړ چې د هغه په ټکو امریکا بریالی شي، په روسیا فشار راوړي تر څو له وژنو لاس واخلي. زلنسکی لندن ته له سفر یو ورځ مخکې برلین کې د څو اروپایي هغو مشرانو سره په ویډیو کانفرانس کې ګډون وکړ چې اندېښنه لري چې د ترامپ او پوتین د غونډې له خبرو ګوښه پاتې شوي دي. فاکس نیوز سره په مرکه کې ولیدل شول چې ترامپ د دغو اندېښنو د کمولو هڅه وکړه. ترامپ دې ته اشاره وکړه چې پوتین سره د غونډې د نتایجو په رڼا کې کولی شي زلنسکی ته زنګ ووهي تر څو ژر تر ژره د ټولو دریو مشرانو په ګډون دوهمه غونډه جوړه کړي. ترامپ وویل دا په دې پورې اړه لري چې پوتین سره زما د غونډې په جریان کې څه پیښیږي. زه به ولسمشر زلنسکی ته زنګ ووهم چې راځئ هر چیرې چې موږ سره ګورو هلته به یې راوبلو. هغه زیاته کړه دوهمه غونډه به خورا مهمه وي ځکه چې دا به یوه داسې غونډه وي چې دوی به پکې یو جوړجاړی وکړي. ترامپ روسیې ته خبرداری ورکړی که چیرې د اوکراین پر وړاندې خپله جګړه ونه دروي نو له خورا سختو عواقبو سره به مخ شي. خو کیف او اروپا د الاسکا په خبرو کې شامل نه دي او اندېښنه دا ده چې امکان لري د اساسي امنیتي ګټو لپاره د اروپا او اوکراین هیلې له پامه وغورځول شي. ترامپ دا تفصیل ورنکړ چې که چیرې مسکو په اوکراین کې خپله درې نیم کلنه جګړه ونه دروي نو له کومو پایلو سره به مخ شي. خو هغه وویل چې د خبرو اترو هدف د جګړې پای ته رسول دي. پوښتنه دا ده چې آیا د ترامپ او پوتین د غونډې په نتیجه کې به اوربند رامنځته شي؟ ولسمشر ترامپ ویلي دي چې په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خواوې ښایي ځمکې تبادله کړي. اروپایي مشرانو او زلنسکي د الاسکا د غونډې په درشل کې هڅه وکړه چې غږ یې واورېدل شي. داسې ښکاري چې واشنګټن د جګړې د پای ته رسولو لپاره کیف او مسکو یوې لویې هوکړې او جوړ جاړي ته چمتو کوي. د متحدو ایالاتو مرستیال ولسمشر جی ډی وینس خبرداری ورکړی چې د سولې هر ډول تړون امکان لري دواړه خواوې خوشاله نه کړي. خو د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې ترامپ د تیرې چهارشنبې د ورځې په تلیفوني خبرو کې ورته په وضاحت ویلي چې پوتین سره غونډه کې غواړي اوربند ترلاسه کړي او د اوکراین پورې اړوندو سیمه ایزو مسلو په اړه به یوازې د اوکراین ولسمشر مذاکرات وکړي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر سیګار طالبان تورنوي چې په زور د نړیوالو له لوري بشري مرستې غصب او د خپلو ګټو لپاره ترې کار اخلي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار افغانستان ته د نړیوالو مرستو سیستم مات بللی او ویلي دي چې طالبانو د نړیوالو مرستو د ویش په برخه کې مداخلې کړې. اکثر مرستې غصب او په ټکو یې د ځانونو په ګټه یې کاروي. سیګار په خپل یو تازه 1318 مخیز راپور کې چې د اګست په 14مه یې په خپله ویبپاڼه خپور کړی زیاته کړي چې طالبان آن د ملګرو ملتونو چارواکو سره په همکارۍ له هغو مرستندویو بنسټونو چې په ټکو یې د دې نړیوالو مرستو د ویش پروژې ترلاسه کوي بڑے اخلی. سیگار زیاده کرده ده ملگر و ملتون و چارواکی ده قراردادی بنسجون و رشوت اخلی او طالبان و سرای شریکوی. خود ملگر و ملتون و کمیداره لا ده سیگار ده راپور ته خبرگون نده خود لای. ده افغانستان لپاره ده امریکا زنگر مفتش ویلی چه طالبان ده توکم یا قومیت بر اساس مرستی ویشی او ده مرستو تا ده توکمیز و لگاکی و لاسرسای محدودوی. پر راپور کې دا هم راغلی چې طالبان د زور لټولو لارو کار اخلي چې مرستې هلته وویشي چې دوی غواړي، نه هغه ځای یا چاته چې مرستندویان یې غواړي انتقال کړي. راپور کې زیاته شوی چې افغانستان ته د استول شویو ټولو مرستو یوازې له 150 څخه تر 40 سلنې په رښتینې توګه اړمنو کسانو ته رسیږي، هغه څه چې د ځینو نړیوالو او مرستندویه ادارو کارکوونکي هم ادا کوي. د افغانستان په ختیځه حوزه کې د یوې نړیوالې ادارې کارکوونکي یو ځایي مسؤول چې نوی غوښتل راپور کې نوم او د ادارې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې دا وکړه چې د مرستو په ویش کې د مداخلو له امله سمې نیمایي مرستې غصبېږي او تر رښتینو اړمنو پورې نه رسیږي.
کومې مرستې چې د WFP لخوا یا د نورو مرستندویو ادارو لخوا
د سیګار راپور له مخې په تیرو څلورو کلونو کې امریکا له افغانستان سره نږدې 4 میلیارد ډالر بشري مرسته کړې ده. خو دغو مرستو ته ځینې اړمن افغانان وایي یا یوازې یو ځل او یا هیڅ داسې مرستې نه دي ترلاسه کړې. د کابل ښار د 200 ناحیې اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
کسان چې هغه د رئیس ناحیې سره او وکیل صاحب د ګزار سره او مولوي صاحب د جومات دغه خلکو سره څوک پېژني وجوالي او دوستي ورسره و هغه د هغوی امر نه سرغړونه ونه کړي، د هغوی امر ومني، د هغوی رازونه افشا نه کړي، نو هغه خلکو ته رسېږي، نورو ته نه رسېږي. زه خپله دواړه پښې مې نه ستړي، خو لیکن ما دا مرستې نه دي اخیستي.
د سیګار راپور کې دا هم راغلي چې د بشري مرستو په برخه کې یو افغان کارکوونکی وروسته له هغه ووصل سو چې د طالبانو له پوځي کمپ څخه یې د خوراکي توکو د غلا خبره افشا کړې وه. خدا چې چیرې او کله جزئیات نه دی ورکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد او مرستی علی حمدالله فطرت د راپور تر خپرېدو د سیګار د راپور او موږ سره د مرکزیو کسانو د اداو او څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د دوی د حکومت یو وایي رویټرز خبري اژانس سره خبرو کې دا موندنې رد کړي او ویلي دي چې بهرنۍ مرستې په خپلواکه توګه ویشل کیږي او د دوی حکومت له مرستندویو ادارو سره همکاري کوي چې شفافیت تضمین او د ناسمې ګټې اخیستنې مخه یې ونیسي. د سیګار د ویپاڼې د معلوماتو له مخې د دې راپور موندنې د هغو معلوماتو پر بنسټ چمتو شوي چې سیګار د نږدې نوي اوسنیو پخوانیو امریکایي چارواکو د ملګرو ملتونو استازو او په افغانستان کې له افغان سرچینو ترلاسه کړي دي. سیګار چې په 2008 کال کې له افغانستان سره د امریکا د مرستو د څارنې او ارزونې لپاره تاسیس شوی، خپل دا راپور یې د چهارشنبې په ورځ د اګست په 14 د متحدو ایالاتو کانګرس ته وړاندې کړ. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بېلابېلو ادارو په ګډون د دغه سازمان د بشري چارو همغږۍ ادارې اوچا په پرله پسې راپورونو کې ویلي چې طالبانو په دوامداره توګه د بشري مرستو په ویش د ویش لپاره د کارکوونکو استخدام او څرنګوالي کې مداخله کوي او له امله یې سلګونه هغه پروژې له پلي کېدو پاتې شوي چې دا مرستې تر اړمنو رسولې. خو د طالبانو حکومت ویاندویانو هغه مهال ازادي راډیو سره خبرو کې د اوچا دا راپورونه رد کړي وو.
په ګردیز کې د خصوصي سکتور په نوښت د تور الماس په نوم د کورنیو صنعتي توکو او کرنیزو محصولاتو د ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د دغه نندارتون په اتیاو بېلابېلو غرفو کې تولیدات او محصولات نندارې ته وړاندې شوي دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
د پکتیا پوهنتون په ورزشي جمنازیوم کې د سوداګرۍ په برخه کې د خصوصي سکتور په نوښت د اړوندو ادارو په چوکاټ کې په اتیا غرفو کې د افغاني صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو درې ورځنۍ نندارتون جوړ شوی دی. د برنامه منتظمین د یاد نندارتون موخې کورنیو صنعتي تولیداتو او کرنیزو محصولاتو ته بازار موندنه او کارونې ته د خلکو هڅول یادوي. د برنامه یو منتظم مسعود حقمل مشال راډیو ته ویل
قالینو عبدالو په برخه کې د هیواد د شمالي ولایتونو شرکتونو راغلي اشتراک کړه، د هیواد د جنوبي ولایتونو هرات نه دلته د غذایی موادو د تولید په برخه کې شرکتونو راغلي اشتراک کړه، او دغه راز د مرکز پکتیا او گردیز ولایت گردیز خار اړوند چې کوم شرکتونه او تولیدي کارخانه دي دوی هم دلته غرفینی ولیدي.
افغان صنعتکاران او سوداګر وایي کچېری حکومتي ادارې خصوصي شرکتونه او نړیوال مؤسسات د بهرنیو هغه پرځای افغاني تولیدات وکاروي د عامو خلکو باور هم ورباندې لوړیږي او استعمال یې ژر دودیږي. یو تن سوداګر فضل الدین جلالزی د نندارتون د پرانیست ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې وویل
متاسفانه چې موږ بار بار دا پیشنهاد کړی دی خپل توګي شریکی کړی دی، اما یو اداره هم د تحاضر شوی نه دی چې د پکتیا ولایت توکي واخت. یو بل موضوع چې موسسات مورد ناسته دینی استاد شته دی خفه دیدی شي چې قرارداد د نورو ولایتونو شرکتونو سره کیږي، پکتیا ولایت شرکتونه دلته موجود وي هغه خبریږي هم نه.
سوداګر او صنعتکاران زیاتوي سره لري چې په افغانستان کې صنعتي او کرنیزه برخه خښوي، خو بیا هم د کورنیو تولیداتو د کیفیت په اړه د خلکو معلومات لګدي او د بهرنیو هیوادونو تولیدات کاروي. یو بل سوداګر شریف الله ویل
زیاتره خلک نه دیونه خبر زمونږ تولیدات نه چې دا وطن دي، دلته مونږ ډیر افوه خلکو ته یو خو دا وکتور انرژي سواټک انرژي سوا زیاتره خلک یې چې کوم هیواد دي مونږ ته دا زمونږ وطني تولیدات دي لا دا افغانستان نه زینور هیواد وتا نو ډیر خوشحالي کې نو ډیر ګټور تمامي کې
د افغاني صنعتکارانو او د کرنیزو توکو د شرکتونو یو دایمي غوښتنه بهرنیو په ځانګړي ډول عربي هیوادونو اروپا او د امریکا بازارونو ته د افغاني توکو صادرول او د دې هیواد سوداګري زبرخه پراختیا ده. د پکتیا د صنعت او سوداګرۍ مشر مولوي عظیم الله ویل
د صنعت تجارت وزارت په دې مورید باندې کوي مختلف لیدنی تر سره کیږي او هیوادو ته سفرونه کیږي د دې لپاره بازار مندنه کیږي او موږ ډی وینو چې په بهر کې د افغاني تولیداتو نندارتونونه تل په نورو هیوادونو کې جوړیږي چې دا د بازار مندلو لپاره یو خبرنامه ده او یو خط تګلاره
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ د برخې مسؤلین وایي له دې نندارتون سربیره په روان کال کې په خوست، لوګر، پنجشیر، سرپل، هلمند، بادغیس او یو شمېر نور ولایتونو کې هم د ورته ملي نندارتونونو جوړول په پام کې لري.